درنو اوریدونکو السلام علیکم یو بل خبرونه ته موزه اسمت څاروان هر کله کوم په دې خبرونه کې به واوري په پنشیر کې له دوه خواو شدیده جګړه روانه ده. طالبان وای
مجاهدینو په ټول ساحو کې پرمختګ کړی دا د ولایت مرکز ته مجاهدین را لاند سوي دي.
د پاکستان د ایس ای مشر کابل ته تللی. په غزنی کې خلک وای د ورستوي وختونو ماينونو ډیرو کسانو ته مرشوب لري اړولې
وځل ازماین والے دوی می پیاله لاس ور کړی یو لاس دواړه سترګې می نه ویني.
د هلمند مشهور سندرغاړی حبیب الله شباب نورولی سندرې نوایي
ځکه چې په دې طریقې هم سندرې هنرمندانو نسوي ویلای او نه هم موسیقي ته اجازه ورکړي.
د نورستان اوسیدونکو د پارون اثر آباد پر سړک د دریدل کار د بیا پیلېدو خوشتنه کوي.
واوره ناترل وخت نه دی چې هوا یې خېږي او دا جره چې بند پات شي نو د خلکو رفت آمد به ډېر مشکل شي.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو راوولم د دې سات خبرونو ته چې احمد تکل چمتو کړی دی.
د آی ایس آی مشر په ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی. په کابل کې نن یو شمیر ښځو یو ځل بیا اعتراض مظاهره وکړه او د امریکا مرستیال ولسمشرې افغان کډوالو ته د ځای ورکولو په خاطر د کاسوو مننه کړې. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د پاکستان د پوځي استخباراتو مشر په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال چې په کابل کې د پاکستانی پلاوی پلانډه خبري غونډه کې حاضر ووای د پاکستانی پلاوی مشر د پوځي استخباراتي ادارې آی ایس آی مشر جنرال فایز حمید کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد کابل ته د پاکستانی پلاوی در رسیدو خبر تایید کړی خو نه وایي چې په پلاوی کې څوک شامل دي. ښاغلی مجاهد له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې یوازې دومره وویل
کابل ته د پاکستان یو هیئت راغلی ده او غوښتنم د یو وسې یو ځل راځي غوښتنه منل شوې ده. کابل ته را رسیدلې دي تر اوسه ناستې نه دي سي وروسته معلومیږي چې موضوعات څرنګه تر بحث لاندې نیولي.
د افغانستان د مخکنی حکومت چارواکو د سقوط تر وخته ادعا کوله چې د طالبانو مرکزونه په پاکستان کې دي او ویل چې آی ایس آی د دې ډلې ملاتړ کوي خو پاکستان دا تورونه تل رد کړي. طالبانو نن شنبه په کابل کې د یو شمیر معترض ښځو د تیتو پر کول لپاره لوښ کې بهونکي ګاز څخه کار واخیست. معترضو میرمنو نن د دوهمې ورځې لپاره د پلازمینې کابل په مرکزی برخه کې ارګ ته نږدې لاریون وکړ او د انډول حقونو غوښتنه یې وکړه. پر بنارونو په شعارونو کې یو داسې ښکارېده چې موږ د نویمو کلونو ښځې نه یو. د راپورونو له مخې د طالبانو لخوا د اوښکې بهونکي ګاز د کارولو په پایله کې یوه میرمن ټپي شوې ده. پر ټولنیزو شبکو په یوه خبره شوی تصویر کې یو خزه په داسې حال کې لیدل کېږي چې د سر لټپ څخه ویني بېږي. طالبانو کڅام ویلي دي چې د خزو حقونو ته د شریعت له اصول سره سم درناوی کوي خو د دې ډلې یو مخکخ مشر شیر محمد عباس ستانګزي تیرونی بي بي سي ته ویل دا فکر نه کوي چې د دوی په حکومت کې به خزه پر لوړو مقامونو وګمارل شي. په افغانستان کې د قطر سفیر وایي چې د دې هیواد یو تخنیکی ټیم توانیدلی د کابل نړیوال هوایي ډګر د بشري مرستو د الوتنو لپاره چمتو کړي. الجزیره خبری چینل د قطر د سفیر له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وایي د حمید کرزی د نړیوال هوایي ډګر ځغستلیکه د افغان چارواکو په مرسته ترمیم شوې ده. سفیر ویلي دي چې د کابل هوایي ډګر څخه به ملکی الوتنې هم ډیر ژر پیل شي. الجزیره د قطر د سفیر له قوله زیاتوي چې وایي له دې هوایي ډګر څخه لمخ کې دوه الوتنې یو مزار شریف او بل کندهار ته شوې ده. د افغانستان د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په کابل کې د تیرې شپې په هوایي ډزو کې اولس کسان وژل شوي دي. شمشاد او طلوع ټلویزیونونو دواړو دا خبر ورکړی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو غړي احمد الله وسیق ازادۍ رادیو ته ویل چې دا ډزې د پنشیر
د محمد یعقوب مجاهد صاحب د تیرې شپې په ډزو باندې ډېره خواشیني څرګنده کړله او دغه ډزې د بیت المال سره خیانت وباله او سپارښتنه وکړه امنیتي ارګانونو ته چې څوک دغه سی خود سرانه کار وکړي ودینې ول
خاغلی وسیق ویل چې دا ډزې د پنشیر د سقوط په اړه د ناسمو راپورونو له خپرېدو وروسته طالب وسلوالو کړي. خاغلی وسیق د دې ډزو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل خو زیاته کړه چې طالبانو چې د طالبانو د مشر مرسیال مولوی محمد یعقوب مجاهد پراتلونکي کې د دې پیښو د مخنیوي لپاره امنیتي چارواکو ته سپارښتنه کړې. د جلال آباد د حوزوي روغتون ویان ګلزاده سنگر هم ویل دي چې په ننګرهار کې د دې دزو له کبله څوار لس کسان ټپیان شوي دي. ملګری ملتونه په پام کې لري چې د سپتمبر په 14مه د افغانستان لپاره د بس پنې د ټولولو یو پراخ کانفرنس راوبولي. په دې کانفرنس کې چې په جنیف کې جوړیږي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم برخه اخلي او تمه ده چې په افغانستان کې د بشري بحران پر پراخېدو هم بحثونه پکې وشي. د ملګرو ملتونو ویان ستيفن دوجاریک پرون په یو بیان کې ویل چې دا کانفرنس له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو د عملیاتو د دوام لپاره د مالی مرستو د جلبولو په مقصد رابلل شوی دی. د امریکا مرستیال ولسمشر کمالا هاریس افغان کډوالو ته د ځای ورکولو په خاطر د کاسوو مننه کړې. د میرمن هاریس دفتر پرون په یو بیان کې ویل چې د ولسمشر مرستیال د کاسوو له ولسمشر ویوسا عثماني سره په ټلیفوني خبرو کې له افغانستانه د خلکو د رایستلو له هڅو سره د کاسوو د مرستې په خاطر مننه وکړه. د بیان لمخې میرمن هاریس هو افغانانو ته چې ژوند په افغانستان کې په خطر کې وو د موقتی ځای د ورکولو په خاطر د کاسوو د ونډستاین وکړه. د ولسمشر عثماني دفتر هم په یو بیان کې ویلي چې کمالا هاریس په دې برخه کې د کاسوو د همکارۍ او سخاوت ستاینه کړې. کاسوو موافقه کړې چې پر کابل د طالبانو له واکمنې دورسته نږدې 2000 افغانانو ته چې په افغانستان کې تر ګواښ لاندې وو متحد ایالاتونو ته د دوی د تګ د قانوني مراحلو تر بشپړېدو پورې ځای ورکړي. او په استرالیا او نیوزیلند کې د کووید 19 د مواردو زیاتېدل ښایي چې دا هیوادونه د دې ناروغۍ د نوې دلتا بڼې پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له ستونزو سره لاس ګریوان دي. استرالیا چې د کورونا وایرس د خطرناکې څپې د مخنیوي لپاره مبارزه کوي نن د سپتمبر په 14مه د څه باندې 1590 مواردو او نیوزیلند په تیرو شپږو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په کووید 19 ناروغۍ د اخته کېدو له کبله د یو کس د مړینې راپور ورکړ. استرالیا او نیوزیلند چې د کورونا د مخنیوي په برخه کې اغیزمن اقدامات کړي وو له څو اونیو راهیسې له دې ویروس سره لاس ګریوان دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له د ماښام تر په منځنۍ څپه 12:00 نیوي اوري. طالبان وای د پنشیر مرکز ته نږدې شوی خو د مقاومت جبهه دا اداره دی او وای هلته د طالبانو بریدونه په شاتم بولې دي. د طالب چارواکو له قوله دا ولایت له ټولو خو محاصره کړی او ژربه په بشپړ ډول ونیسي. طالبان وای چې د پنشیر ټول سوالې نیولې دي خو په پنشیر کې د مقاومت جبهه مشر احمد مسعود وای هیڅ کله له مبارزې لاس نه اخلي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په پنشیر کې د طالبانو او د مقاومت جبهه جګړه 15 ورځې ته وغځیده. دواړه لوري هلته روانې نه خطې پاړه بیلا بیل روایتونه لري. طالبان وایي د پنشیر مرکز ته نږدې شوی او په بیلا بیلو برخو کې پرمختګ کړي. د دې ډلې د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد وسیق ازادي راډیو ته وویل وسلواله لڅلور لوريو د ولایت مرکز ته نږدې شوی.
د پنشیر په اړه باندې ورستي معلومات دا دي مجاهدینو په ټولو ساحو کې پرمختګ کړي دا او لڅلور طرفه څخه د ولایت مرکز ته مجاهدین را لند سوي دي او مجاهدین بیا هم کوشش کوي د خپل عملیات ډیر سوکر وان کړی دي ترڅو ملکی خلکو ته ځان وانه وړي او طلب تر سيږي. په دې خاطر باندې ډیر سوکر وان دي.
د طالبانو د لوړ پوړي چارواکي کڅ هموي چمتوري چې حالت روانه جګړه د خبرو په وسیله پای ته ورسوي خو ټینګار کوي چې ډیر ژر به دا ولایت ونیسي. په سیمه کې سرچینه وای طالبانو تیر شپه د پنشیر په څو سیمو پراخ بریدونه وکړل او د دواړو لوريو ترمنځ سخت نښته وشوي. د ملي مقاومت جبهه وای په دې بریدونو کې طالبانو ته درنمر جوب لاړه ولیدا. د دې ډلې یو شمیر غړو د طالبانو د کلابندۍ ترڅنګ د نږدې یو سل 500 وسلوالو د وژلو خبره کړې. د دې جبهې یو سیمه ایز قومندان توفیق الله راسخ ازادي راډیو ته وویل
د خواک په نوم یو کلینی ولې خو مرجوب لې یو سل 500 تنه ده. تر اوسه له هغې سیمه پرمختګ نه دی کړی. مونږ شریکی جګړه کوو، دښمن غافلګیری کوو او له هغو نقطو برید کوو چې کمزوري برخې دي. ان شاء الله د خپل درنو او سپکو وسلو په وسیله جګړې ته دوام ورکوو.
خو د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرسیال احمد وسیق دا د دوی عزت تبلیغات کړي او وایي له پنشیر په ګڼ شمیر هغه کسان چې له دوی سره یې جګړه کوله تښتېدلی دي. خو د ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود بیا د طالبانو پر ضد خپله مبارزه نه ماتېدونکې بللې. خاغلی مسعود په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي هیڅکله به د ازادۍ او عدالت لپاره له خپل پیل کړې مبارزې لاس په سر نشي. هغه زیاتوی ماته یوازې هغه محل شونې د چې لخپل مبارزې لاس واخلې او ستړي شي. خو د هغه په خبره زموږ خلک هیڅ کله نستړي کیږي او د یو آباد خپلواک او آزاد افغانستان د جوړېدو پورې به مبارزه روانه وي. په ورته وخت کې صلاح الدین رباني خبرداري ورکوي که طالبان پنشیر کې جګړې ته دوام ورکړي نو د هیواد په نورو سیمو کې به هم پر وړاندې مقاومت پیل شي. هغه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د جګړې د دوام لپاره هیڅ بهانه نشته او د پنشیر ستونزه باید د خبرو له لارې حل شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لخوا د پنشیر د محاصرې په دوام هلته پر خلکو برېښنا پرې شوې او مخابراتي شبکو هم خپل فعالیت بند کړی. لسیمی خلک وایي له ګڼو ستونزو سره لاسو ګریوان دي او ژر به یې د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته هم لاسرسی محدود شي. پنشیر یوازینی ولایت دی چې یو شمېر اوسیدونکو یې د طالبانو له واکمنۍ سره مخالفت ښودلی او له دې ډلې سره یې د یو ځای کېدو لپاره خپل شرایط وړاندې کړي. که څه هم د دواړو خواوو ترمنځ یوې حل لارې ته د رسېدو په اړه خبرې هم شوې خو پایله یې نه ده ورکړې.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
راپورونه وایي چې د پاکستان د استخباراتو یا اس آی مشر ډګر جنرال فیض حمید نن کابل ته رسیدلی چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د پاکستان د حکومت د ځینو سرچینو په وینا ډګر جنرال حمید به په کابل چې د یو جګپوري پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی دی د افغانستان د راتلونکي حکومت د جوړېدو په اړه هم له طالب چارواکو سره وشکېږي. د دې موضوع د تفصیل لپاره اجمل ان را سره په سټوډیو کې دی چې نور تفصیل در واوروي.
من څروان صاحب د پاکستان د استخباراتي ادارې یا آی اس آی مشر جنرال فیض حمید نن کابل ته تللی. نوموړي د کابل په سرینا هوټل کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې هلته د پاکستان د سفیر منصور احمد خان سره د لیدو لپاره ورغلی. د مشال راډیو یو خبریال چې په کابل کې د جنرال حمید سره د خبریالانو په دې لنډ سوال او ځواب کې موجود وای کله چې نوموړي پوښتنه وشوه چې هغه بل طالب چارواکو سره لیده کاته کوي نو جنرال حمید په ځواب کې وویل چې د پاکستان سفیر چې له د سره یو ځای په سرینا هوټل کې په دې محل موجود وو له طالب چارواکو سره به خبرې کوي. دا پاکستان د ایس ای مشر په سرینا هوټل کې د خبریالانو سره په دې لنډو خبرو کې همدارنګه ویلي چې پاکستان غواړي په افغانستان کې د ثبات او یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره کار وکړي. په کابل کې د مشال راډیو خبریال وایي چې کله جنرال فیض حمید د کابل سرینا هوټل ته ورغی نو د قطر په شمول د سینو نورو عرب هیوادونو استازي هم هلته موجود وو. طالب بیان ذبیح الله مجاهد ازادی راډیو ته ومنل چې یو پاکستانی هیئت کابل ته رسیدلې ده.
بلې، کابل ته د پاکستان یو هیئت راغلی ده. تنم دی غو وسې یو ځل راځي سیاسي دفتر ته بار بار مکرر غوښتنه کړې و بیا غوښتنه منل سوې دی کابل ته رسیدلې دي. موضوعات هم خو دل سوي چې د پاکستان هوا د هوایي ډګرونو په باره کې د خپل همکاري ژمنه کوي چې موږ څه کولی شو ځکه د میدانونو څخه پرواز ته نه دي جوړ په دې برخه کې خپل همکاري ښودلې. همداراز په دوو سرحدي سیمو د یا د ډیورنډ کرښې دوه سیمو کې د چمن او داسې د تورخم کوم وروستی کې چې بیروبار د خلکو جوړ شوی او هلته ځینو خلکو ته اجازه نه ورکول کېږي د تګ او ستونزې دي او بیا دروازې په مخ تړل شوي دي. د هغې مسلې د حال او وضاحتونو په باره کې هم راغلي دي. او درېیمه مسله دا ده چې دوی خپلې همکارۍ او ښه نیت ښودلی چې دا موضوعات باندې غواړو تاثیر وکړي. او احتمال لري ځینې هلته افغانان هم تللي وو اسلام آباد ته دي هغه افغانان چې بېلابېلو ګوندونو نمایندګان یا مشرانو ګوندې هغو هم څه خبرې په دوی ته ویلي وي یا د هغو خبرې هم وي. نو دغه موضوعات باندې راغلي خو تر اوسه ناستې نه دي چې وروسته معلومېږي چې
دا پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې مشر کابل ته له هغې شل ورځې وروسته سفر کوي چې د آخر د طالبانو لاس ته ولویده. پر کابل د محمد اشرف غنی په مشرۍ پخوانی واکمن حکومت تر پایه پورې پاکستان په ځانګړې توګه د پاکستان استخباراتي اداره د طالبانو په ملاتړ او هغوی ته د خوندي پټنځایونو په برابرولو تورنوله. هم پاکستان او هم طالبانو دا تورونه پر لپسې رد کړي خو په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر کسانو کابل ته د طالبانو لخوا د یو حکومت تر اعلان مخکې پاکستان ته د پاکستان د آی اس آی د مشر دا سفر د پښتنې وړ بللی.
و موردل چې د پاکستان د استخباراتو یا ایس آی مشر
افغانستان ته تللی دی چې له طالبانو سره خبرې وکړي. ځینې داسې راپورونه هم شته چې د طالب د آی اس آی مشر هڅه کوي چې په کابل کې د طالبانو خپل منځي اختلافات حل کړي. داسې ادعاوې هم شته چې د طالبانو ترمنځ اختلاف شته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی د روغتیا سیمه ایز چارواکي وایي ویره لري چې په دې ولایت کې به د روغتیا په برخه کې ناورین رامنځته شي. دوی وایي دغه ناورین لامل د نظام بدلون او ورسره د مرستو کموالی دی. لبلې خوا د غزنی اوسیدونکي وایي چې اوس د دوی تر ټولو لوی ستونزه هغه ماینونه دي چې په وروستیو وختونو کې ایښودل شوي. دوی له طالبانو غواړي چې ماینونه پاک کړي.
یو لاس ده دواړه سترګې مې نه ویني، یوه مې ګردله لاس ورکړ. یعنې دا فکر وکړه زه له دغه سپورت له سره د زړه تر سره شکېدلی، دغه ډېره غټه ضربه ده چې ما ته رسېده.
دا سلیم دی چې 15 کاله وړاندې د طالبانو په مین چاودنه کې ټپي شوی او د بدن ډېرې غړي له لاسه ورکړي دي. دا یوازې سلیم نه، بلکې په غزنی ولایت کې د سلیم په رنګ په سلګونه کسان دي چې مین چاودنو ورڅخه د بدن غړي جلا کړي، خو د ښځو او ماشومانو په ګډون په سلګونو نور کسان وژلي هم دي. د دغه ماینونو ډیره برخې په دا وروستیو کې طالبانو خخ کړی دي چې د غزنی وسیدونکو وس د استلو غوښتنه کوي. دوی وایي طالبان د بیرته هغه سیمه له ماینونو پاک کړي چې د جګړو په وخت کې د افغان امنیتی ځواکونو په وړاندې خخ کړی وو. که څه هم چې کارشمیرې نه خې خو په غزنی کې د عامه روغتیا چارواکي وایي د امنیتی سرتیرو ترڅنګ په سوونو ملکی کسانو ته په تیرو څوارلسو کالو کې د دغه ماینونو لامل مرګ ژوبلا وخته ده. احمد د غزنی خار اوسیدونکو دی، دی وای ډیرې داسې پیخې لیدلې دي چې دغه ماینونو ولسی خلک قرباني کړي دي. دی هم د دغه ماینونو د استلو غوښتنه کوي.
په غزنی ښار کې زه خپل دوستانم پیژنم او داسې نور خلک هم پیژنم. دا ماینونه برابر سوی د خپل ژوان اته د خپل فلش سوی د خپل لاس خپل پښې له لاس ورکولې د مو غوښتنه ده. دا زرت زره باید ټوله کې ځکه سي خلک تګ راتګ وکړي. دا شاوخه کې
د غزنی اوسیدونکو د غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تقریبا طالبان پر ټول افغانستان حاکم شوي. عبدالصبور هم وای اوس دغه ماینونو د پاتې کېدو هیڅ اړتیا نشته.
زما غوښتنه له طالبانو د دادې چې دوی باید هغه ماینونه چې په سرګونو په ځینې کوڅو باندې ځای پر ځای کوي دي به دوی تر لمنځه یوسي او بیرته خونڅه کوي. په دې خاطر چې اوس کوم دلیل موجود نه دی چې دوی همدغه ماینونه داسې پورته کړي.
خو طالبان به وای په پام کې لري چې دغه ماینونه پاک کړي. د دغه ډلې ویان زبه الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل غواړي چې د غزنی ترڅنګ په ټول افغانستان کې د طالبانو په لاس خخ کړی شوی ماینونه وکاږي ترڅو خلک له شره پامان شي. غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د جګړو ترڅنګ زیات ماینونه پکې ایښودل شوي دي. دا په داسې حال کې د چې تر دې وړاندې په افغانستان کې طالبانو د ماین پاکۍ مؤسسو ته هم اجازه نه ورکوله چې د دوی له لورې ایښودل شوي ماینونه پاک کړي.
ملګری ملتونه وایي د سپتمبر په 14مه به په جنیوا کې د افغانستان لپاره د بسپنې ټولولو یو کانفرنس جوړ کړي څو په دې هیواد کې د بشري مرستو د کمی ستونزه حل کړي. له بلې خوا د رویټرز خبري اژانس د امریکا د کانګرس د ځینو سرچینو په قول ویلي امکان لري چې د امریکا کانګرس د ملګرو ملتو او نورو هغو سازمانونو لپاره چې په افغانستان کې بشري مرستې رسوي مالی مرستې برابر کړي. خو دا مهال د دې چانس نشته چې امریکا دې په مستقیمه توګه د طالبانو په مشرۍ د افغانستان له حکومت سره بشري مرستې وکړي.
ملګری ملتونه په پام کې لري د سپتمبر په 14مه د افغانستان لپاره د بسپنې ټولولو یو پراخ کانفرنس راوبولي. په جنیوا کې به په دغه کانفرنس کې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم پکې برخه اخلي په افغانستان کې د بشري بحران پر پراخېدو هم بحث وشي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک پرون په یو اعلامیه کې وویل دغه کانفرنس د بودیجې د زیاتولو لپاره رابلل شوی چې د شغورنې بشر دوستانه عملیات دوام ومومي. تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ ویان بابر بلوچ لنړۍ غوښتنه وکړه چې له افغانانو او له افغانستان نه خپل تمرکز بلې خواته ونړوي. د د پوینا روان میلادي کال تر شپږ لکو زیات افغانان په بیلا بیلو دلایلو بې ځای شوي چې اتیا سلنې خزی او ماشومان دي. بلخوا ریپورټونه د امریکا د کانګرس د ځینو سرچینو په حواله وایي چې د امریکا کانګرس خی د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارو په شمول یو شمېر نړیوال سازمانونه تمویل کړي چې په افغانستان کې بشري مرستې ورسي. خو د دې سرچینو په وینا دم کړی عملاً د دې چانس نه لیدل کېږي چې امریکا دې د طالبانو په مشرۍ له نوي حکومت سره مالی مرستې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه په 2001 کال کې د طالبانو د پخواني نظام له نسکورېدو وروسته په امنیتي، دفاعي او ملکی برخو کې د افغانستان د دولت لوی مالی ملاتړی هیواد و او په دې برخه کې شاوخوا 130 میلیارد ډالر د افغانستان په امنیت، حکومتوالۍ، پراختیايي پروژو او بشري مرستو د امریکا لخوا لګول شوی. د رویټرز خبری آژانس د امریکا په کانګرس کې ډیموکرات استازو ته لنجدي سرچینو چې دا محل د دې هیواد د کانګرس په دواړو خونو کنټرول لري او همدارنګه د جمهوریت غوښتونکو استازو د همکارانو په حواله ریپورت ورکړی چې د امریکا د کانګرس غړي په دې نشدي باور دي چې په افغانستان کې د نننه کورنۍ او بې ځای شو کډوالو او مهاجرو ته بشري مرستې برابرې کړي. خو خپل د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره لږ تر لږه د وس لپاره د مالی مرستې اراده نشته. رویټرز د امریکا د سنا د یو لوړپوړي همکار له خولې ویلي دا په ستونزمنه وي چې د کانګرس غړي د داسې یو څه په ترسره کولو قانع شي چې هغه دې د طالبانو له حکومت سره مرسته وګڼل شي. د جمهوری غوښتونکو د یوې سرچینې په حواله هم رویټرز ویلي چې د امریکا کانګرس کې جمهوری غوښتونکو استازي به داسې هیڅ طرح ملاتړ ونه کړي چې له لارې یې طالبانو ته پیسې ورکول شي. د سرچینې همدارنګه ټینګار کړی دی چې دوی به تر هغې افغانستان کې نوي حکومت سره مرسته ونه کړي څو چې امریکایان او هغه افغانان چې امریکایانو سره یې کار کړی له افغانستان څخه د خوندي وتلو اجازه او اسانتیا ترلاسه نه کړي. پر امریکا سربیره یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو هم داسې نښې نښانې ښودلې چې ښایي د بشري مرستو د نړیوالو سازمانونو له لارې افغانستان کې خپلو بشري کومکونو ته دوام ورکړي. خو دمګړې په لویدیځ کې داسې څه اراده نشته چې په مستقیمه توګه د په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د نوي رامنځته کېدونکو حکومت سره مرسته وشي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د نورستان اوسیدونکو وای په پخوانی حکومت کې د اسد آباد او پارون ترمنځ د سړک پر جوړولو کار روانو، خو لکه مې ورزی چې کابل او پارون د طالبانو تر واک لاندې راغلي پر دې سړک کارونه پټه په ولاړ دي. خلک له طالب چارواکو غواړي چې د پارون اسد آباد او پنورو نیمګړو پاتې پروشو ژر کار پیل کړي. د دې موضوع تفصیل واوري.
مولوی کریم الله د نورستان مرکز پارون د قومي شورا مشر دی. وای ولایت ته له کونړ غزیدلې سړک تنګ او په بد حالت کې پروت دی او د دې سړک د جوړولو او کړکولو لپاره په تیر حکومت کې له تیرو څلورو کالو کار روانو. د هغه پر خبره چې د طالبانو د حکومت راتلو سره یاد کارونه په ټپه ولاړ دي.
کار ځندېدلې ده چې ځینې ځایونو کې پلچکونه جوړ شوي دي، ځینې ځایونو کې تیږه مات شوې ده. هغه پلچک سر ته رسېدلې دي. واوره نه تلل وخت نږدې کېږي، هوا یخي دي، نو دا داسې بند پاتې شي نو د خلکو رفت آمد به ډېر مشکل شي. خاص کر مریضان دي چې سودا راتلل کېږي چې بند شي. په ځینې ځایونو کې ډېر تخریب شوی دی. هغه تخریب کار هم داسې زیات زیات پرېښودل شوی دی. نو دې پاملرنه وکړي چې سړک کار بېرته شروع شي.
مولوی کریم الله او نور نورستانیان وای د یاد سرک په وسیله دوه ولایتونه سره نخلول کیږي او څومره چې زر کېدې شي باید د آبادۍ چارې بیرته پیل شي څو خلک له ورپې خستونځو وژغورل شي. دوی زیاتوي چې په ولایت کې د پارون اسد آباد د سرک په څیر نورې زیاتې پروژې نیمګړې پاتې دي او باید چې د بشپړې دوه لپاره طالبان مټي رابډ وهي. خو په نورستان کې چارواکي به وایي چې د پارون اسد آباد سرک ساختماني شرکت سره اړیکې نیولې او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې د بانکونو پرانستل کېدو سره به بیرته خپل کارونه پیل کړي. د نورستان والی ویان سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
هغه څو چې دغه پروژه پر مخ بیایي هغوی هم دغه خیال دی چې کله بانکونه آزاد شي نو هغې نه پس به مونږ کار شروع کوو او دغه سرک کار به انشاءالله ډېر عاجل شروع شي. او بل د نورستان ولایت د مرکز نه کوم سرک چې شروع و شرقي نورستان سره نخلوي نو دغه سرک پروژه هم انشاءالله ډېر زر په شروع کېدو دی.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت غرانې ولایت ته چې اوس هم د سرکونو د نشټوالي لامل یې ولسوالۍ له مرکز جلا پرتی دي او د نشټوالي په وجه خلک ستونزې ګالي. د پارون اسد آباد سرک چې ټول 110 کیلومتره وګدواله لري. لدی جملې په شاوخوا 30 کیلومتره سرک د تیر حکومت لخوا کار پیل شوی وو چې په کې ګڼ استنادي دیوالونه پلچکونه او نور شیان جوړ شوی او یو اندازه سرک هم قیر کولو ته چمتو شوی وو. د نورستانیانو پر خبره چې که زر د سرک چارې بیرته پیل نشي نو د یخنۍ موسم او واورو پیل کېدو سره به یې کارونه راتلونکي کال ته وځنډیږي.
پر سړکونو او ډېر نورو پروژو کارونه درېدلې دي. له بلې خوا په افغانستان کې په موسیقي هم بندیز لګېدلې دي. د طالبانو لخوا پر موسیقي د بندیز لویرې د هلمند یو مشهور سندرغاړي سندرې پریشي او دوکانداري کوي. حبیب الله شباب چې د تیرو شپږو کلونو راهیسې سندرې وایي په هلمند او کندهار کې د یو محلي سندرغاړي په توګه مشهور دی.
دای دی خورتا که زما روحی زما ژونده د سولی کورسی زما گران هلمنده.
حبیب الله شباب په تیرو دوو اونیو کې د موسیقي د آلاتو او سندرو ویلو تمرین نه دی کړی. هغه د هلمند مرکز لشکرګاه په یو څنډه کې دکانداري کوي. شاغلی شباب وايي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته سندري ویل پریږي دي.
کله چې د اسلامي امارت حکومت منځ ته راغلی نو ماته هیڅ هم نه ویل چې سندري وای او یا ایم وای. خپل د ځان سره مې خپل د قضاوتو کې چې زه باید نور سندري ونه وایم ځکه چې په دې طریقې هم سندري هنرمندانو نه شوی ویلی او نه هم موسیقي ته اجازه وه. نو په دې اساس باندې مې سندري پریښو. اجازه خو زه فکر نه کوم چې ورته ورکړي ولې تیر تاریخ هم زه سنگین کې مې وخت نو موسیقي بیخي مطلق نه و.
حبیب الله شباب د تیرو شپاړه سکولن رئیسی سندری وایي. هغه په هلمند او کندهار کې د یو محلي سندرغاړي په توګه شهرت لري. نو موري شاوخوا یو ولس کال مخکې د ستاره افغان په نوم د یو تلویزیونی شبکې په هنري روزنیس پروګرام کې د خلکو په منځ کې شهرت ترلاسه کړ او په ملي موسیقي کې خپل لومړنی سندره ثبت کړه. حبیب الله شباب وایي لدی ورسته غواړي له موسیقي پرته ناتونه او اسلامي تراني وایي.
غوښتنه مې د اسلامي امارت د مشرتابه څخه او د دې څخه داده لکه څنګه چې په جمهوریت کې و هنر زموږ زمينه مسايده و په دغه د دې په امارت کې مشته وخت راکې د ناتو په برخه کې د ترانو په برخه کې بدون د سازو څخه چې موږ په دغه برخه کې هم کار وکړو او داسې یو استودیو داسې یو مېکونه چې په واقع راتلای چې موږ د هیواد په سطح باندې د دې ترانې جوړې کړو چې هغه یو معیاري ترانې وي او یو معیاري شی وي. نو بیا به موږ په دغه برخه کې هم د دې ترانو او د دې ناتونو نتیا کلامونو او همدونو په برخه کې هم پیشرفت کوو او هم پر مخ باندې ځو.
طالبان د اگست په 15مه د کابل ترنیول کېدو ورسته پر افغانستان واکمن شول. د دوی تر حاکمیت ورسته په تلویزیونی شبکو کې موسیقي محدوده او په ملي تلویزیون کې په بشپړ توګه بنده شوه ده. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپل لمړني کانفرنس کې وویل چې موسیقي د اسلام له نظره حرام ده او دوی کوشش کوي چې هنرمندان قانع کړي ترڅو خپل مسلک تغیر کړي. د زبیح الله مجاهد دا څرګندونه ته یو شمیر افغان هنرمندانو عکس العمل ښکاره کړی. د افغانستان نامتو سندرغاړي آریانا سعید د ازادي راډیو سره په ورستیو څرګندونو کې ویلي و چې دا به د هیواد بهر سندرو ویلو ته دوام ورکړي او په دغه ډول شرایطو کې افغانستان ته د بیرته راتګ هیله نه لري.
زما روح یې زما ژوند د سولی کورسې زما ګران هلمند د سولی کورسې چې درته راځي شن خالي بیا نسیا بند د سولی کورسې زما ګران هلمند د سولی کورسې زما ګران هلمند د سولی کورسې. Thank you.
له د سره د خبرونی نمایي برخه ته ورسیدو څلور بجاو د 10 دقیقې شوې دروانه خبرونی په دوام کې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو خوص احمد تکل سټډیو ته راغلی چې لاند خبرونه درو اوروي.
د پاکستان د پوځي استخباراتو مشر جنرال فایز حمید په ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی. د طالبانو وایان کابل ته د پاکستانی پلاوی د رسیدو خبر تایید کړی خو نه وایي چې په پلاوی کې څوک شامل دي. طالبانو نن په کابل کې د یو شمیر معترض ښځو د تیتو پرکولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. یو شمیر میرمنو نن د دوهمې ورځې لپاره د کابل په مرکزي برخه کې ارک ته نږدې لاریون وکړ او د انډول حقونو غوښتنه یې وکړه. په افغانستان کې د قطر سفیر وایي چې د دې هیواد یو تخنیکی ټیم توانیدلی چې د کابل نړیوال هوایي ډګر د بشری مرستو د الوتنو لپاره چمتو کړي. د قطر سفیر ویلي چې د حمد کرزی د نړیوال هوایي ډګر ځغستلیکه د افغان چارواکو په مرسته ترمیم شوی. د افغانستان د رسنیو د راپور له مخې په کابل کې د تیرې شپې په هوایي ډزو کې 12 کسان وژل شوي دي. شمشاد او تلو ټلویزیونونو دا خبر ورکړی. د جلال آباد د حوزوي روغتون چارواکو هم ویلي دي چې په ننګرهار کې د ډیرزو له کبله 14 کسان ټپیان شوي. ملګري ملتونه په پام کې لري چې د سپتمبر په 14مه د افغانستان لپاره د بسپنې د ټولولو یو پراخ کنفرانس راوبولي. په دې کنفرانس کې به د ملګرو ملتونو سرمنشي هم برخه واخلي. او د امریکا مرستیال ولسمشر کمال هارس افغان کډوالو ته د ځای ورکولو په خاطر د کاسوو مننه کړې. د میرمن هارس دفتر وایي چې د امریکا مرستیال ولسمشر د کاسوو له ولسمشر ویوسا اوسمانی سره په ټلیفوني خبرو کې په دې برخه کې خپل د مننې اظهارات وړاندې کړي دي.
زموږ شغله آزادي راډیو اوري.
د ګل خسته ځوانې جانا تا تچې ترسي د ګل خسته ځوانې جانا تا تچې ترسي پرلي کډېر پتاوريږي مات چې ترسي پرلي کډېر پتاوريږي مات چې ترسي گل خستا ځوان جانا تا ته چیر ترسي چیر ترسی کڈی رحم رگا گسا سبا چیر ترسی پلی کڈیر پتا وری مات چیر ترسی گل خیستا زوانی جانا تا چیر ترسی فلزان
ستم سپل زد جوندون زپل زد هر ستم زپل سما دست رزرا واس دنیا تچ ترسی سما دست رزرا واس دنیا تچ ترسی پلی کڈیر پتا وریگی مات چیر ترسی پرلی کڈیر پتا وریگی مات چیر ترسی او دگل خستا زون جانا تات چیر ترسی دگل خستا زون جانا
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوی بل خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کله کوم په دې خبرونه کې تر ډیره اوریدونکو د روانو حالات په اړه باندې او د غراس په بازارونو کې د لوړو بیو په اړه راته خپل پیغامونه پریخي راځي په فایل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو
سلام او د ټول آزادۍ راډیو کارکونکو ته سلام یم زه یو افسر یم یو ډګروال یم چې د ظاهر د وخت په اردو کې اوم شل کاله مې تحصیل کړی دی څلوېښت کاله مې په دو ملک کې خدمت کړی دی زه داسې وایم چې هغه دولت چې په بن کې جوړ شو هغه دولت نمایندګي د دو ملت او د خلکو نه نه کوي یو قاتل غلا رازن چاپولګر په امریکا راوستل او په افغانستان یې وټاپل ټول بیتالمال چور کړه شریتور یې چور کړه او نور یې مځکې دولتي ټولې چور کړلې ظلمونه یې وکړل زه امریکا ته وایم دوه میلیونه افغانان د دې طالب په نامه مړه کړل اوس بیا چې د داعش په نامه باندې خلک وژنې خو د داعش هم تاسو پیدا کړی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمد شاہ مسعود جی احمد مسعود نے دعوت پیغام دے چې دې هم تسلیم شي د قران حکم دی ومن یو قران ته دې تسلیم شي او که تسلیم نشي د خلافت لار باندې ولاړ شي خسره دنیا او اخرت به شي او مجاهدون تم ذات پیغام دے تسلیم دي شي په دې ریش په دې وخت ورکی زما پیغام به خامخا ضرور خپروي په خبر لا کوي ته شکایت حق نه لري
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د مسعود زوی احمد مسعود زوایم چې پلار دی په دا چم کې ګټه وکړه ته به کې وکړي اسلامي امارت روان د قران روان د قران ته ځغال نه دي نو بیا قران نه مني او مسلمان نه د قران مني نو بیا تاسو د قران چلن کیږي ته بالا چی شوای ما پروګرام آزاد ما خبرې به د خدای رضا لپاره خبروي ته خبرې نه کړلې یا موږ تاسو شکایت هم لرو
بلې زه جلاله د هلمند ولایت دریشه څخه خبره کوم دغه د نشئی موادو پر برابر باندې د طالبانو د مشرانو سره یا د نورو کسانو څخه دغه معلومات واخی چې دغه اوس په هلمند ولایت په نورو ولایتونو کې نوی فصل ته علاج
د ټولو د مجاهدینو څخه زموږ هم دغه فرضه ده چې مثلا په ښه توګه باندې دغه خپل مظلوم افغانستان وساتي.
پیغام دغه دی طالبان ته خدای تعالی وخت توفیق ورکړي چې د خیر سر شهرونه سم کړي. دغه مو پیغام دی الله سره دی دوی ته وخت توفیق ورکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورور د ننګرهار ولایت نه د سره په تماس کې ما څرنګه چې دغه چې افغانستان او د وضعیت په اساس منی دغه طالبان ورونو ته د منګه دغه خواهش ده چې بایزر تر دره دا چې فکر ونه کړي چې دا ولا د امریکای سره یا د بل سره کار کړی دی. یکه افغان او افغانستان د خاورې نه رغېدنه نه وه او دغه خلکو ته د کار زمینه برابره کړي او بل بای چې دغه خلک خارج ته روان دي په یو نوم په بدنامۍ په شرم منی دغه چې په جالونو وراړه په هغه منی وراړه وه دا د منګ د افغانانو دپاره غټ شرم دی او دغه ته بای چې په افغانستان په دې خاورې کې زمينه برابره شي باید داسې یو نظام جوړ شي چې هیڅ خارجي اتباعو ته اجازه ورنه کړي چې په دې ملک کې لاسوهنه وکړي او بل د هر افغان ته باید د قدر وړ احترام هغه ورکړي ورته دا چې نور ملکونو ته نورو خاورو ته داخل نه شي دغه په افغانستان کې نور داخلي ته او چې څوک په دې خاوره کې لاسوهنه کوي د افغانانو بیر دفاعي غواړي مسلمانانو او خرابونه غواړي خدای دې تباہ برباد کړي الله دې بل دغه ملک جوړ کړي د خلکو عرب افغان پور په کور باندې خدای پاک دې ټول کارونه زمينه برابره کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. لطف الله غزنی خانه ته د بیر جو کارکونکو ته سلامونه وایم. اول پیغام عرض مده ده د امریکایانو څخه چې هغه افغانان چې دوی سره کار کړی دی هغه په افغانستان کې ولې د تشویش سره مخامخ کړ او دلته پاتې شو او دوی سره یې په تیرو شلو کالو کې همکاري کړې وه او دوی سره یې مرسته کړې وه هغه دلته پاتې دي هغه د تشویش سره مخامخ دي. وسلام.
سلام د ازادي راډیو ټول کارکونکو خپل سلامونه. د طالبان اسلامي امارت ته مې دا پیغام دی د اسلامي اصول مطابق چې په اسلام کې دروغ ویل دوکه ورکول حرام دي تاسو ملت ته رښتیا رښتیا وایست چې تاسو مثال پرون رئیس د شرکتونو د زرهاو شرکتونو اکاونټونه بند کړل خلکو ته پافته کې شل زره ورکوي مشکل په کوم ځای کې دی بانک چور شوی دی بانک لوس دی بانک مرکزي بانک کې پیسې نشته که مرکزي بانک نه پیسې چا وړي وي وضاحت ورکړي خلکو ته تشویش مه ایجاد کوئ خلکو ذهني لیوالي کړي ټول رواني تکلیفونه خلکو ته پیدا کړل دا څه قسم حالت شروع کړی دی پیسې اکاونټونه د شرکتونو په زرهاو بندوي او وضاحت هم نه ورکوي چې په کوم اساس موږ دا شرکت دا اکاونټونه بند کړي دي که پیسې نه لري یا څه نه لري واضح واضح په اسلام کې خو دروغ نشته واضح خلکو ته وضاحت ورکړي چې دغه مسله ده په دغه اسلام موږ دا کار کړی.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته او د افغانستان د اوسني نظام ته دغه غټې غټې خښتې وو دا په ډېر تکلیف جوړې شوي دي ډېر مصرفونه پر سوي کړي یو ځای کښېږ دي په یو رودو په یو ځای کې پلونه پر جوړېږي یا دا خلک ماتېږي د یو مسلمان دپاره زما د طالبانو د مشرانو څخه دا خواهش دی چې دغه خښتې چا ته نه ورکړي دا یو وخت که په یو باګي وو په یو رود وو په یو واله کې کښېږ دي هم پلونه پر جوړېږي او دا ډېر شی دی همداسې د یو رودو بغلو ته چې کښېږ دي اوبه پره بندېږي مزیکی بیا دخل کو دنه وړي.
السلام علیکم. زه عبدالحلیم د سرصفاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. د طالبانو اسلامي امارات خو زموږ د اسلام لپاره ډېر سپېڅلی کار دی او دا د ټولو مسلمانانو په ګټه دی. دا باید موږ مسلمانان ټول یو موټی سره او دوی د مجاهدینو خدمت وکړو د مجاهدینو سره یو ځای ودرېږو. دا زموږ د ملک خلک دي زموږ د ملک سرمایه ده باید موږ به د خپلې سرمایه باندې سر خلاص کړو چې دا زموږ لپاره څومره ګټه ده او څومره په فایده تمامېږي.
السلام علیکم. زه رحمت الله د خوست نه غږېږم د کوم بحران چې سامان سره د خدای په خیر خکې زه نه د طالبانو نه موږ دا غوښښ کوو چې کوم
دا خالق د چوکینو کې چوي لاړی دا پازوینا
دا مخه دا زنجیر اډیو ټول کار کوم او ردم سلامونه وړاندې کوم میرویس اخلاقین د هلمند ولایت تاسو سره وصلیم چې قربانیان او شهیدان د وینې په برکت نور په دې هیواد کې د جنگ کمباله ټوله سوله الحمدلله او ټول هیوادوال ته دې دا ستر ورځ مبارک وي نو هلمند یې نور مو د نور جګړو شهیدان ونسو د هلمند ټوله غیرتمن ولسته دې د دې ورځې مناسبت مبارکی وایم میرویس اخلاقی هلمند ولایت و سلام په احترام
سلام وکیل وسالما د کندهار میوان ولسوالۍ د عثمان خیل د کلی څخه در سره اړیکه کیم د طالبانو څخه زده خواهش لرم چې دلته په فرهنګي مسایلو کار ونه لري ځکه دلته په ماشومان باندې د یختوي فکیانې ورغچې کوي په پیسو په نور شان کار لري زه د طالبانو د ویانو مشر څخه دا غواړم چې دا کسان کښینوي او په ځای کښینوي ځکه په دې خلکو باندې کار ونه لري ځکه د طالبانو او د ملکي خلکو ترمنځ هم ډېره فاصله بیا راځي ولس په ډېر خواشي نسي که دوی همداسې دا کارو ته ادامه ورکړي
ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم دا چې امریکایان وایي چې زمونږ ټول عملیات پای ته ورسېده هیڅ عملیات دوی پای ته ونه رسېده دوی یو داسې کار وکړو چې ټول هغه کارکونکي چې د دوی سره د 2001 نه ما کار کړی د 2013 پورې به یې د افغان ځانګړو ځواکونو ته په خپله خوښه سپارلي او 2500 روپۍ به راته حکومت راکول او $100 به دوی راکول او کله چې نظام د ړنګېدو خبر شو هغه خلک چې د دوی سره موجوده کار کاوه هغه وې وړو او چا چې $100 یا $1000 په میدان یو کې ترجمانان ته ورکول هغه خلک یې د کورنۍ سره ویست او موږ چې کوم دی بای میتریک و سره سپ و سره په موږ په کونړ ولایت کې ځای په ځای په د کور کلي خلکو او د چټک برګون دغه کیته چې وده دي بوجیا انارې ګورایټ او وینر او ټول تام د زموږ مشاورینو او نور کاناډا د ملکونو خپل بیرغ ته کاتو شاتنامه به تغسته خلک هم داسې تیارو میدان ته وړو او زموږ یو قانوني اسناد غوښته لیټر او دا د لیټر قانوني کاروایی په داسې ړنګ یکدم نظام ړنګ شو په دې کې موږ کیس څنګه چلولی دی
اوریدونکو دا و ستاسو یو شمیر پیغامونه چې د ازادي رادیو په پیغام ثبتونکي ماشين کې مو راته پریښي وو
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
د افغانستان د سوداګرۍ له خونی سره مو دا موضوع شریک کړ چې ولې د افغانستان په بازارونو کې د لمړنۍ توکو بای ډېره لوړې تللې دي د دغه خونی مرستيال محمد یونس محمد ازادي رادیو ته وویل چې دوی یو کمیټه جوړه کړې ده او هڅه کوي چې د افغانستان په بازارونو کې د خپل سره یو مخاوني سي او هغه پرچون فروشانو سره چلند وکړي چې دوی په خپل سر د زینو توکو بای لوړ کړې دي خاغلی مومن دی عمرکی په پایل کې راته وویل
ملت خاصه د افغانستان د سوداګری او د خونی د خاصه سببي ټول وطنوال پیپن کوم چې تاسو ټول تجاران ستاسو ټول هغه تجاران چې په لوړه کچه افغانستان ته مالونه راواردوي هغه به هیڅ وخت داسې کار ونه کړي چې په نخښه چې پر تاسو باندې نرخ بیل هغه پر چې په جهاني ساتي نرخ ور نسی یا افغانۍ د ډالر په مقابل کې خپل ارزښت له لاسه ورکړي کېږي چې تاسو ان شاء الله د افغانۍ د لپاره د ثبات لپاره هم ټول سوداګر له تاسو کار کوي ان شاء الله کوشش کوي د افغانستان بانک سره ټول صرافان ټول د افغانستان تجاران په دې کې چې د افغانۍ د ثبات لپاره هر څه ممکنه حته چې وی هغه پهل کو او ستاسو تاسو ویلي چې نن افغاني تقریبا خپل اعتبار یې څه بیرته لاس ته راوړی دی او تقریبا نن راکته څه ویل دا غل وړه څه ویل نو ان شاء الله نور هم کوشش کوو او ډیر فرکیتو کې په پخ پیمانه سره فرکیتو کې پر لارې دی کبره ده ک چای دی ک وړی دی ک وړی دی دا شان او که سوان ټوک دی ټول ان شاء الله پر لارې دی او ټول وطن ته په بيخي جر در رسیدو په حالت کې دی تاسو بيخي مطمئنه اوسئ ګران وطنوال ان شاء الله د هیڅ کمبوت بنوي او ان شاء الله نرخونه به هم په ډیر مناسب لکنن چې وړه ارزانه سواله ان شاء الله او نور شانه کې تقریبا تغیر راغلی په وړو کې تغیر راغلی او ټول شانه کې به ان شاء الله د ارزانه شیدو کاته بروادي او مشکلات بنوي خو بیا هم تاکید کوم
چې وطنوال دې داسې کوشش نکړي چې دې فکر دا وکړي چې شي کمیږي د شي د کمیدو هیڅ امکان نشته. د خیر ته مطمئنه اوسئ.
څومره هیوادونو تاسو سره ژمنې کړي خصوصا د خوراکي او ارتزاقي موادو په برخه کې؟ پخوانی حکومت کې چې مشري محمد اشرف غنی کوله لمنځنۍ آسیا نه ډېر ارتزاقي توکي راوړل کېدل، غوړي، اوړه، غنم، دغه راز له پاکستان او نورو هیوادونو نه هم. هغه ژمنې پر ځای دي د هغو هیوادونو او دغو بندرونو کې هیڅ ستونزه نشته د وارداتو په وړاندې؟
په ټولو بندرونو کې زموږ هیڅ ستونزه نشته او دغه ټول زموږ قراردادونه پر ځای پاتې دي. ډېر منظم ډول ټول خلک کوشش کوي چې خوراکي توکي راوړل کې. دا فورم هم ما زموږ د ډېر غږ شرکت سره چې زموږ د تاسو ماوین ته تجارتي دي هغه سره مخابره کوله. هغه په ازبکستان کې چې دا ټول شان چې دا ټول د عمل په هم ډېر همکاري دی وکړه د دې شرکت یا کمپنۍ وکړه. نو ان شاء الله کوشش کوو، کوشش په دې کې دي چې نور هم ایست که مواد په بازار کې ډیر سي او د خلکو ارتیا هم پرسي او په مناسب قیمت او خلکو ته ورکول سي. زموږ سره کله مالیزیا څخه زموږ غوړي راځي، کله روسیې څخه غوړي راځي. په هیڅ ځای کې یو خوش خبرې دا چې پرون تقریبا یو وړ مورد زموږ په ټوکی وکړ شو چې دغه په روسیې ته تلل لږ مشکل په کوم رقابت کې درلودې د دې فاتحه چې په اړه موږ وزیر تجارت سره ارتباط ونیوي. خلاص دې کې دا مشکل حل شو او هغه ټوکی هم پروفیسر سره د روسیې پر لوري حرکت وکړي او بارډر کراسي ان شاء الله.
بله، او لکه دغه د بازار د کنټرول په اړه ک وضاحت ورکړي، تاسو ویل چې کمیټه جوړه شوې ده، تاسو حتمان د طالبانو له خوا د ټاکل شوی وزیر سره خبرې کړي یا هم سرپرست سره څه ویل کېږي په بازار کې به د کنټرول لپاره څه تګلارې رامنځته کیږي؟ ځکه یو شمېر دکانداران دلته اوریدونکو وویل او دوی وایي چې ناوړه استفاده کوي له موقع نه په استفاده دوی خپل پخوانی توکي په لوړه بای خرڅوي.
موږ تاسو بهتره معلومات ما د مخه درته ویل چې په خپل د غټ تجارانو د مامنت کمیټه راپور ته ویل او غټ سوداګر هم په نن دښمن دي چې ولي یو مال تقریبا په 5 کیلومتري ساحه کې یا په 3 کیلومتري په 4 کیلومتري ساحه کې په یو ځای کې په 3200 واني نه کې او په بل ځای کې په 2500 یا په 2300 نو د دې باندې شته ترګند کړ او ان شاء الله دې په خپل به د دې کمیټې سرپرستی په خپل غټ تجاران کې او کچي غزمرګرار وطن وستون ډول لري د بګرامي منډي او زموږ نورې غټ د یاني ردی په خدمت کې دي او دې ته په هغه لپاره کول کېږي لکه هم د پروش چې خپې دي به شي خپل فصل کې اطمینان ولري.
او دا چې اندېخني هم دي چې دغه د پاکستان له خوا په تور خام کې د وارداتو پروسه وایي ټکنې ده.
موږ غواړو چې تلیر وساتو زموږ بنا درکار وکړي نو که چې تلیر وساتو وسی بیا موږ دغه کمبود سره یا د موټرانو درې دو سره مشکل سره یو شي چې هلته کمبود دی. هلته د دې خاطر خبرې موږ یو سکینر ولرو که چیرې موږ سکینر ولرو د دې خاطر تش کانټینران چې دي او یا زموږ د صادرات چې دي نو ان شاء الله دغه مشکل هم په ډیر ژر سره حل کیږي.
بله، او مومن صاحب اوریدونکو ته څه ډاډ ورکوي؟ او تاسو کمیټه هم جوړه کړې ده دغه طالبانو له مشرانو سره هم کتلې دي، دا سه په دوه اونیو کې درې اونیو کې یا یو میاشت پورې په بازار کې تر کومه حد پورې تغییر راشي؟ ممکن د ډالرو بیه راکم نه شي، اما په بازار کې څومره احتمالي تغیرات راتللی سي د خوراکي توکو او غیر خوراکي توکو په بایو کې؟
زه تاسو ته یو خبر کوم، دا غوړی دا په افغانستان کې، دا غوړی هم په افغانستان کې نه کرل کیږي. کچېر یو شی هم چې په افغانستان کې اوس کارالای موږ برخښت وي او د خلکو ته کوم پاره کې ماتو کړ غوړی د خارج څخه راځي، د انډونیزیا او د ماليزیا څخه راځي. جناب لوجین سم مترم غوړی دی او زیات راځي، تل خپل نرخ لري، کرایا لري او دا په ډالر رانیول کیږي. په افغانۍ مشته نه راکې، دا په ډالر رانیول کیږي. کچېری د زړه په دې باندې سل پیسه ده ان شاء الله د خیر سره په ډیر پیسه چې سره زموږ مطمئن يم چې افغانۍ هم خپل ثبات پیدا کوي در دغه هم او نرخونه به ان شاء الله سره سمېږي د خیر سره. تاسو به شي مطمئنه اوسئ ان شاء الله.
بله، او څه کول په کار دی افغانانو ته سوداګرو ته چې دغه د ډالرو قیمت یو څه بیرته راټیټ کړي او افغانۍ باثباته وساتي؟ بانکونه باید خلاصې، کاروبارونه پیل سي، اوس خو امنیت تقریبا ښه ده.
زه فکر کوم لکه تاسو چې د مخ ویل چې واقعت هم باید د بانکو په خلاصېدو کې باید ډېر داسې چې بانکونه باید په عاجله توګه باید ترانسپور شروع کړي چې زموږ هغه خوراکي توکي وغوښتل شي باید ترانسپور شي، ترانسپور باید شروع کړي چې خارج څخه موږ هغه پیسو د هغه خلکو چې بانک باید وګوري د هغه خلکو چې پیسې په چې مالونه رنیولې وي انویسونه او ټول شنه اسناد سره موجود دي وغوښتل باید موږ عاجل باید پیسې ورواستو. څوک ولې څنګه مالونه چې په بازي بنادر کې لکه په کراچي په بندر کې ولار دي هغه باید جره مملکت ته راوړل شي. دا یو ډېر مهم موضوع بل خلک باید کوشش وکړي چې په خپل د افغاني ثبات کې باید ډېر باید ډالر ته توجه وکړي، د خپل وطن په استقامت کې باید توجه وکړي. کچېری موږ
داسې یو حالت ولرو چې په خدا ورخه د $1000 نه پیدا وکړي خارج ته څو کس د دې څخه چې ټول وطنوالو ته مخایش دي د تجارت څخه مخایش دي چې د دې څخه ډاډه وکړي په دې خاطر چې په افغانستان کې ان شاء الله مخ پر ثبات دي. زه فکر کوم چې ډېر افغانستان کې ډېر یو ډېر غټه اپورتونټی ده اوس افغانستان کولای شي موږ د ازبکستان څخه موږ یو کنټینر اړیکو په دې ورځ کې در دغه ورسو در زمرم فهم مملکتو کې د جنوبي اسیا بعضي مملکتو ته ورسو غواړم زموږ لپاره یو ډیر لیک ده په خاط یو موټر دغه در سره راکېدی در کابل چې بر سره رسیدي زموږ نه پات خپې پر لارې لسته 15 دای زموږ ته اخازي کېدل یو موټر ترانزیت چې په مثلا د پاکستان ته رسیدي در هرات به هم مشته مشکلات و ولې اوس دغه شان ته باید موږ ډیره توجه وکړو موږ تخپل موږ باید تخپل افغاني استعمال کو را کارور کړ باید په افغانستان کې ټول باید په افغاني وکړو چې راز موږ اوستاسو لپاره ملي هویت تخپل افغاني باید شوبات موږ باید تخپل وسات.
د سوداګرۍ خونی مرستيال محمد یونس مومند وو. په همدې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام پای ته رسیدي او زلبیا لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بل خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم. خیش په او راځي ولري
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211245. شمیره بیا وایم 00422211245.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي په نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړي